اوردونکو د مشلډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربای سلام ومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ وستې وخت ګرمي دولس پدې شوي په دې کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اورې د پیښور دیر کالونی په مدرسه کې د شوي بریده وستي معلومات د کوهاټ پرمختیایي پلان پاکستان کې د لادرک کسانو او په افغانستان کې مخ پر ځدونکو تشدد باندې اهم راپور لرو او تر هر څه مخکې اردو منور شاده چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت په هیواد کې د کورونا مخنیوي لپاره د نوو محدودیتونو لګولو خبرداري ورکړې ده. هندوای په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره خپل کردار جاري ساتي او امریکا د ارمینیا او آذربایجان په مشرتابه غږ کړی چې د ډزبندۍ پابندي دي وکړي. د خبرونو تفصیل د صحت لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار خبرداري ورکړي چې ممکنه ده د کورونا کیسونو او د دې لوجه د مړینې زیاتېدو په ترڅ کې نوي محدودیتونه ولګول شي. ډاکټر فیصل سلطان پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویل چې خلک د کورونا د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا ورکړل شوې احتیاطي تدابیر نه عملي کوي او په تیرو څو ورځو کې د کورونا د نوو کیسونو د دې لوجه د خلکو د مړینې شرح سیوا شوې ده چې په نتیجه کې حکومت نور ګامونه پورته کولو ته مجبور دی. ډاکټر فیصل سلطان زیاته کړه په دې حق لا په نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر کې غور روان دي او د صوبایي حکومتونو سره د سلام مشورې نه پس به نوي هدایات جاری کوي چې پکې به نوي محدودیتونه او یا موجوده محدودیتونه په سختۍ سره عملي کول شامل وي. بلخو په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا له وجې سوار لس کسان مړ شوي چې ورسره په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د ټولو مړو شمیر 6,995 ته رسیدلی. دا راز د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شواروس کې 825 کسان په یاد ناروغۍ اخته شوي چې ورسره د کورونا ناروغانو ټول شمیر 3,40,200 ته ورسید، خو څه د پاسه 3,11,000 کسان له دې ناروغۍ بیرته هم رغېدلي دي. د پیښور لیډرینګ روغتون چارواکي وایي د خار په دیر کالونۍ کې شوې پرونی چاودنه کې نوي کسان معمولی زخمي وو چې د علاج وروسته له روغتونه فارغ کړل شوي. د یاد روغتون ویان محمد عاصم بیګا مشال لیډیو ته ویل چې دا محل له دوی سره یوازې 15 زخمیان داخل دي او نور سلور زخمیان چې ډیر سوځېدلي وو مخکې علاج لپاره د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته استول شوي دي. د دیر کالونۍ په یوه مدرسه کې شوې پرونی چاودنه کې لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي او خواوشا سل جوړل شوي وو. تر اوسه د دغه چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په دې پیښه کې د وجل شو کسانو د کورنیو لپاره د 15 لکو او جوبلو کسانو لپاره د 2 لکو روپو ورکولو اعلان کړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د خپل هیواد د موجودګۍ دفاع وکړه. سوبرامینیم جی شانکر پرون په نوی ډیلی کې له مایک پامپیو او مارک اسپر سره تر کتنې وروسته د افغانستان په ګډون د سیمې د سو هیوادونو په اړه خبرې وکړې. وی ویل چې د افغانستان په سولې او ثبات کې د هندستان ونډه څرګنده ده او په دې هدف په روانو نړیوالو هڅو کې هم برخه به واخلي. تر دې مخکې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اتوار په ورځ وویل هیواد یې اندېښمن دی چې هندستان ښایي د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون د عمران خان د څرګندونو په تړاو مشال ریډیو ته وویل افغان حکومت به هیڅکله خپل خاوره د بل کوم هیواد خلاف مالی دوتا نپریک دی. ارمینیا او آذربایجان په یو بل د هغه ډزبندۍ د ماتولو تورونه لګوي چې د امریکا په منځګړتوب شوې. هلته په نګورنو قرهباغ سیمه کې د ایران پولیس سره نږدې جګړې زور نیولې ده. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د ارمینیا او آذربایجان په مشرتابه غږ کړي چې د ډزبندۍ پابندي دي وکړي. دغه ډزبندۍ چې له دې یو ورځ وړاندې شوې ولا عملي کېدو 100 منټه پاس ماته شوه. د نګورنو قرهباغ په سر د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ د سپتمبر له 8مې جنگ پیل شوه چې پکې تر څه دواړو خواو ته په سلګونو عام خلک او اسکر وجل شوې دي. بل خوا د جګړې په اوله کرخه له یو شمیر سیمو د نخطو ریپورتونه راغلي دي. او بل خبر دا چې د ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټوئیټر او ګوګل ویب پاڼې مشران به نن د امریکایي سینټ په یو اوریدنه کې خپل بیانونه ورکوي. دا اوریدنه د ریپبلیکن ګوند د سینټرانو په غوښتنه کېږي چې وایي یاد رسنۍ او ویب پاڼه د محافظه کارو خلاف تعصب لري. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو ته لوې اونۍ هم کم وخت پاتې دی، ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه د ریپبلیکن ګوند نور غړي شکایت کوي چې فیسبوک او ټوئیټر او ګوګل نه یوازې تعصب لري، بلکې محافظه کار فکرونه یا رائے غلي کوي. یاد رسنیو د تعصب تورونه رد کړي، خو په خبرولو کې د ځنو موادو بلاک کولو او یا محدودولو لپاره د خپل مداخله د حق دفاع کړي ده. د خبرونو پای
اذن کو خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې منور شاو وړاندې کول. تاسو یې مخبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پیښور په دیر کالونی مدرسه کې تر بریدو وروسته مولانا فضل الرحمن ویلي د پښتون راپورته کیږي چې حکومت څنګه وایي چې ترهګر او ترهګری ختمه کړي.
سوال یې پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف دعوے ہیں کہ ہم نے دہشت گرد ختم کر دیے ہیں، دہشت گردی ختم ہو چکی ہے.
د خبر پښتونخوا حکومت ویلي د کوهاټ ډیویژن د سرقۍ لپاره هر اړخیزه پروګرام پیلوي، خو په صوبای سملې کې د خرق د خلکو یو منتخب استازی وایي حکومت هیڅ سلا مشوره ورسره نه ده کړې او عین ممکن ده چې دوی احتجاج وکړي.
نمو د جرمونو یریږو پلک بغواړو، عدالت مو فیصله را کړی دا جوړی امر کړی دا.
او د لغمان میرمنو په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال لډیو سره اوسئ. او سمو د خبرونی لومړی موضوع اوردونکو، د پېښور د لډیډینګ روغتون چارواکي وایي دیر کالونی په مدرسه کې شوې پرونی چاودنې نوي تنه زخمیان د درملنې وروسته له روغتونونو فارغ کړل شوي او یوازې 15 تنه زخمیان لا هم په هسپتال کې دي. د چارواکو په وینا نور څلور زخمیان چې ډېر سوځېدلي وو د نور علاج لپاره د پېښور حیات آباد میډی کمپلیکس ته استول شوي دي. بلکې اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکه کړې او مولانا فضل الرحمن وایي چې حکومت د دینی مدرسو حفاظت یقیني کړي. په عین حال کې د خبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په دې پیښه کې د وجل شو کسانو د کورنیو لپاره د 15 لک او د جوبل لپاره د 2 لک روپو امداد اعلان کړی. په نور تفصیل له پیښور څخه خبريال غلام غوسره کوي.
د پیښور رینګ روډ دیر کالونی سره نږدې په دینی مدرسه د شوی برید د جوبلو او مړو د روستي معلوماتو په اړه د لیډی ریډینګ روختون ویاند محمد عاصم مشال ریډیو ته وویل چې د پیخي د سلونه زیات مړی او زخمیان یاد روختون ته راوړل شوی وو چې پکې لسکم سل جوبل شوی کسان د علاج او درملنې وروسته د هسپتال نه پاریخ کړی شوی دی. محمد عاصم وایي د محل په یاد روختون کې 15 کسان داخل دي او سلور کسان چې ډیر زیات سوځیدلی وو حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لیږدول شوی دي.
په دې ټیم کې موږ سره په لارج کې صرف 3 زخمیان داخل دي. دا غي حالت چې کوم دی ډیر زیات خراب نه دي، خدا دا چې د فردر ټریټمن ضرورت ورته وي. باقي موږ تقریبا 90 چې کوم مریضان دي زخمیان دي هغه موږ ډیسچارج کوو. هغه هم ته د بډیانی ریسیو شوی لارج کې بیا موږ سره یو مریضانو کې یو چې کوم کریټیکل زخمی وو هغه موږ سره وفات شو، نو اته ټوټل چې کوم دی په دې دماکه کې زخمی دا وفات شو. دا څومره چې مړیو نو هغه بالکل د مدرسې طالبانو، نو باقي موږ سره چې کوم څلور کریټیکل هغه دبان والا دغه زخمیانو هغه موږ حیات آباد کې چې کوم برن سنټر دی هلته کې ریفر کړي وو. هغه اوس حالت خو ډېر تسلی بخش نه دی، خدا دې چې هغه ډیډیکیټډ سنټر دی د برن ویتن لپاره نو هلته کې موږ شفت کړي دي. کوم زخمیان چې دي په هغه کې د ډېرو عمرونو چې کوم دی هغه د 16 کالو نه والا 15 کالو پورې وو.
بلې خوا ته حکومتي چارواکو او د سیاسي ګوندونو مشرانو دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده او د مخالف ګوندونو مشرانو د وسلوالو په تازه فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده او له حکومت یې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په دغه اړه په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې کچيري حکومت او ادارې د مدرسو امنیت نشي ټینګولې نو مدارس دي ځان له پخپله د امنیت زمينه برابر کړی.
سوال یې پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف دعوے ہیں کہ ہم نے دہشت گرد ختم کر دیے ہیں، دہشت گردی ختم ہو چکی ہے.
پختنه دا راولاړیږي چې یو اړخته حکومت د ترهګرو او ترهګرۍ د ختمولو او د امن قایمولو دعوه کوي، او بل اړخته په پیښور کې په یوه دینی مدرسه دا ډول برید او چاودنه کیږي. زه دا خبره هم په واضح ډول کول واړم چې که حکومت او ادارې مونږ ته تحفظ نشي راکولی، نو زه ټولو مدرسو ته اپیل کوم چې د خپل امنیت بندوبست دی په خپل وکړي.
سیکورټی کا انتظام خود کرے، اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ریاست ہماری حفاظت کرے گا یا حکومت اس حوالے سے کوئی ذمہ داری پوری کرے گی.
خو بیا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آئی جی پی ثناء الله عباسی پرون په پیښور کې په زوبیریا مدرسه د برید وروستو ویلی دی چې ادارې د امنیت لپاره چمتو ولاړې دي، او د مدرسو په شمول په هر ځای کې به دوی د امنیت یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کوي.
30,000 کې قریب مسجدیں ہیں اور 4,000 کے قریب مدرسے ہیں.
په ټوله صوبه کې 1,500 جماعتونه او 3,500 مدرسې دي. خو د پیښور په دغه مدرسه کې دوی ته څه ډول مخصوص خطر نه و په ګوته کړی شوی. البته په 400 او په یو بل ځای کې مخصوص خطر په ګوته کړی شوی و، او هغلته کې مونږ هغوی ته پولیس موبایل او پولیس سرتیری ورکړي وو. په عامه توګه خو په هر ځای کې خطر وي، او د مخنیوي لپاره یې مونږ گشتونه او د لټون عملیات هم کوو. خو په لنډه به زه دومره ووایم چې مونږ به د دې ښار او د ټولې صوبې امنیت یقیني کوو.
اور وی ویل انشور د سکیورټی اف د سټی اینڈ ایون ا کی پی کے.
په عین حال کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په پیښور کې د بمی چاودنی غندنه کړې ده، او په پیښه کې د جوبل شوي او مړو شوي کسانو د کورنو لپاره یې د مالی مرستو اعلان هم کړی دی. په پرونۍ پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان وژلې شوي دي، او د 100 زیات جوبل شوي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اردوونکو، د خبر پختونخوا حکومت ویلی ډیر زر به د کوهاټ ډیویژن د ترقی او خوشحالۍ لپاره یو هر اړخیزه پروګرام پیل کړي. دا پروګرام 15 کلن دی، او بودیجه یې 15 ارب روپۍ ټاکل شوی. خو په صوبای اسمبلی کې د کرګ د خلکو یو منتخب استازی وایي حکومت هیڅ سلا مشوره سره نه ده کړي، او عین ممکن ده چې دوی احتجاج وکړي. د پرمختیایي چارو یو پو بیا د صوبایي حکومت د اقدام ستایي، خو وايي په کار ده چې دا پروګرام په سمه طریقه مخته یوړل شي. تفصیل د هارون بچا په دې راپور کې.
راپورټونه وايي د ګل پروس په پیښور کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ یو غونډه کې نوموړي ته د کواډ ډیویژن د پرمختیایي پروګرام په اړه معلومات ورکړل شول. حکومت ویلی پراتلونکو 15 کلونو کې به د 15 ارب روپو په لګښت د کواټ، هنګو او کرک ضلعو اوسیدونکو ته د صحت، تعلیم، کرکیلی او اوبخور په شعبو کې د اسانتیاو برابرولو تر څنګ د سیمې لوی سړکونه هم جوړوي. اعلی وزیر دا پروګرام د کواټ ډیویژن د هر اړخیزې ترقۍ او د سیمې د خلکو د خوشحالۍ لپاره مهم بللی دی. نوموړي د خپل حکومت اړوند ادارو ته ویلي چې د پروګرام لپاره ټولې تیاریانې بشپړې او له راتلونکې اونۍ عملي چارې پیل کړي. محمود خان خپل افسرانو ته دا هم ویلي چې د پرمختیایي پروژو په ګوته کولو او پر غو د عملی چارو په لړ کې په صوبایي اسمبلی کې د سیمې د ټولو سیاسي ګوندونو د غړو رائے ترلاسه کړي. خو په اسمبلی کې د کرک د خلکو یو استازي میا نثارګل کاکا خیل چې د متحده مجلس عمل پر ټیکټ منتخب شوی، د اکتوبر پر 20مه مشال ریډیو ته وویل حکومت د سیمې د اپوزیشن ګوندونو له غړو سره د یوې لوزنامې سربیره د پرمختیایي پروګرام په لړ کې هیڅ سلا مشوره نه ده کړې. د زیاته کړه ک ل دوی تپوس ونه شو نو ولسته بزی او احتجاج وکوي.
مو د غواړو چې بکوا ډیویژن کې بشمول کړه کې تل خپل د راشي نور کې سو تل دیرو وسی خو دا نه چې صرف د طریق انصاف او مشورت باندې وسه اوس کې نه دی چې مده مو تحفظات لرو حکومت د وایو چې کده په دې مایدی پزری نه وکړه نو مو به چې کومه خبره خپل عوام ته زو امر امان نه خرابای مخکمه لاسوز تل او کیسه خپل بند وي بے شپیډم کې د موسر مذاکرات کړو نو موږ جلونه نه یریګو خپلک بغواړو عدالت مو ته فیصله را کړی دا جرګې امر کړی دا حکومت مایدار سره کړی دا هغه مایدې لاندې بده صبحی سره میمران منی هغه مشورت به پکې شامل وي.
میا نثارګل کاکا خیل د کواټ لوی جرګې مشر هم دی. د وویل حکومت د سیمې تیل او ګیس وړي خو پر زیاده دی چې خلکو ته ګټې ورسي، برعکس هغوی ته روغتیایي ستونزې جوړې دي او د کروندې ځمکې یې نیول شوي دي. د نوموړي په خبره د سیمې خلکو تیره جون میاشت د کواټ او کرک په تردامن سیمه رنګین آباد چوک کې 9 ورځې احتجاجي پرلت ولګاوه او د هیواد نورو برخو ته د تیلو رسد وتاړه. کاکا خیل زیاته کړه دوی خپل پرلت له هغې وروسته ختم کړل چې حکومت ورسره په یوه لوزنامه کې ومنل چې د سیمې په مدني ذخایرو کې به ځایي ولس ته حق ورکوي او په پرمختیایي پروژو کې به د هغوی د منتخب استازو رایې پوښتي. موږ د کواټ ډویژن د پرمختیایي پروګرام په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو او د اپوزیشن ګوندونو د غړو تحفظاتو ته د ځواب ویلو لپاره هم د اکتوبر پر 20مه د خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران بنگش او د اعلی وزیر او سلاکار ضیاء الله بنگش ته ټلیفونونه وکړل او واټس اپ پیغامونه مو ورته پریښودل خو هغوی ځواب ونه وایه. په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر نومې ادارې مشر او د پرمختیایي چارو پوه ډاکټر اشرف علي د کواټ ډویژن لپاره د حکومت ترقیاتي پروګرام یو ښه اقدام بولي خو وایي چې دغه چارې باید په جدیت سره مخته یوړل شي. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې چې حکومت ولې د قبایلي ضلعو د بیا بحالۍ چارو پر ځای غواړي د کواټ ډویژن ترقۍ ته لومړیتوب ورکړي وایي.
یقینا چې قبایلی سیمو کې خو زیات ضرورت دی ځکه چې هلته یو پوره سیمه چې کومه ده هغه ړنګه شوې ده، نو ډېر زیانونه مهم مالي هم جاني چې د خلکو ته رسېدلې دي. شاید چې د حکومت یو ادراک دام دی چې د قبایلی سیمو هغې سره خوا کې تړلې کمی جنوبي سیمې دي نو هلته کې زیات د کار ضرورت دی. خو پوښتنه دا ده چې آیا څومره سیریس حکومت په یي په دغه ګام اخیستو کې، ځکه چې مخکې هم داسې پروجیکټس شوي دي د پېښور اپلفټ پروجیکټ پف چې به ورته وي، نو پرې خبر یقینا چې کیپیټل د خو التم د داسې کارونو چې ضرورت شته دي. نو زه فکر کوم چې یو ډېر ښه ګام دی د حکومت په لخوا خو که په سیریس واغستی شي او په دې باندې کوټلي ګامونه واغستی شي او دغه پروسې ته دوام ورکړل شي.
رپورټونه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په حواله وایي د کواټ ډویژن د پرمختیایي پروګرام لپاره یې وار لمخه له کلنۍ بودیجې 2.98 اربه روپۍ بیلې کړي دي. همداراز ویل شوي د سیمې د تیلو او ګیسو د رالټۍ پیسې به هم د پرمختیایي پروګرام په بودیجه کې چې 45 اربه ده جمع کیږي.
مشال ډیو ته وګورئ چې هرون بچتا سره پور وړاندې چې د خبر پښتونخوا حکومت ویل ډیر زر به د کوهاټ ډویژن د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره یو هر اړخیزه پروګرام پیل کړي. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د خبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو یو شمېر د صوبایي او قومي اسمبلۍ او استازي وایي وفاقي حکومت د 2020 کال په بجټ کې د یادو ضلعو لپاره 78 اربه روپۍ مختص کړي، خو درې میاشتې تیرېدو وروسته په سیمو کې د ترقیاتي کارونو لپاره نه خو دوی ته فنډونه ورکړل شي او نه حکومت په خپل کومې پروژې پیل کړي. بلخو د حکمران ګوند پارلماني استازي اقبال پریدی بیا وایي حکومت د قبایلي ضلعو هر منتخب استازي ته ترقیاتي کارونو لپاره فنډونه ورکړي او دا وجه ده چې دوی حکومت په قبایلي ضلعو کې د تیرو حکومتونو زیات ترقیاتي کارونه کړي. تفصیل احمد الله په دې راپور کې.
د مومندو ضلع نه د خیبر پختونخوا اسمبلی استازي نثار مومند د اکتوبر په 26مه مشال ریډیو ته وویل د دوی په ګډون زیاتره د اپوزیشن ګوندونو استازو ته حکومت ترقیاتي بجټ نه دی ورکړی چې خپل سیمو کې پری کارونه وکړي. د نوموړي په وینا د روان کال جولای نه تر اکتوبر میاشتې پورې حکومت په قبایلي ضلعو کې 4 اربه روپۍ صرف د تنخواګانو په مد کې خرچ کړي دي.
نو دا سلور کوارټر شو دا ټول شي 4 اربه روپۍ. نو زمونږ دا 49 اربه روپۍ چرته لاړي. بل دا چې څه پیسې ته د الیکټ ممبر ماته نه راکوي، زمال کا کې کار نه کوي او هغه وجه دا خي چې مطلب دا پوزیشن دا یو پروتوکول مونږ ته حاصل لږه مونږ سملای تر هغه او دا هغه وجه وا چې ما هورز د جمپ جلسه کې دا خبره کړې وا په کار دا چې قبایلی سیمې عوام مونږ لا اسمبلی ته بندی راولېږي ځکه چې مونږ د یو ممبرانو دیل افتار ونه کړې شو.
وفاقی حکومت د 2019 کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره 152 اربه روپۍ اخودي وي. د نثار مومند په وینا تیر مالی کال تر ختمېدو حکومت د یادو ضلعو لپاره له 150 اربه روپو نه هم کمې جاري کړې وې چې پکې له 15 اربه روپو نه کم رقم خرچ کړی و. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند پارلماني استاذ مفتی عبدالشکور هم د نثار مومند سره متفق دی او وایي کله نه چې تحریک انصاف ګوند په واک کې راغلی نو د هر کال په بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره په 400 روپۍ مختص کوي، خو د راتلونکي بجټ نه وړاندې د دغه رقم 10% هم نه خرج کوي. مشال ریډیو د پښتنې په ځواب کې چې د نورو قبایلي ضلعو پارلماني استاذو سره په شریکه دا مسله ولې د وزیر اعظم عمران خان په وړاندې نه راپورته کوي نو نوموړی وایي
مسجد اعظم کو نہ مشتر ملاقات کئی اور دن بعد یہ ضرورت ہے نا مخصوص بدی حوالہ مانے جب کہ مخصوص ہے مشتر تو والے ملاقات نہ کوئی ٹولی دھوکا اور دروغ ہوئی دی یہ وہ وعدہ ہے مشتر کیا کرے نہ دا اس فضول ناس تر دوی طرح دا دوی پارٹی ممبران دی اپ کو تر چھ دی او بکل مجبوری پارٹی یہ وہ تو مجبوری نہ تھا مول دی کبائر دی پر آواز پہاڑ پور پور تک او مول دروازہ پور تک کڑے ہم دا دے پور تک او وزیر اعظم نے استعمال
مفتی شکور دو مثال په توګه وای وفاقي حکومت 2019 شلم کال په بجټ کې 2.3 ارب روپۍ د بیکورا شو خلکو لپاره یې خو دی وي او د نه خرج کولو لوجه 3.15 ارب روپۍ امنیت ته واړولې دا شاند ځوانانو د کار روزګار لپاره یې په یاد بجټ کې 10 ارب روپۍ یې خو دی وي چې په کې 15 ارب روپۍ یې امنیت ته واړولې نو پښتنه دادا چې حکومت په قبایلی ضلعو کې چې د کمو کارونو لپاره کم رقم مختص کړي نو په هغې د خرج کولو په ځای نور کارونه پرې ولې کوي د حکمران ګوند پارلیمانی استازی اقبال افریدی بیا وایي کمی پیسې چې په بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره ایښودل شوي وي او په هغه کال کې دغه پیسې خرچ نشي نو حکومت یې بیا په راتلونکي کال کې خرچ کوي
ورہ پردیش حالت دے لگے دو حکومت نظم دے یا پاگی کی پیچھی ون دے یا پاگی کی ٹینڈر دے یا ٹھیک دار ہو گیا ہوئی تو پیچھے آپ کو پردیش بلا کی ٹائم لگی اور پردیش کی پولیس سال اور تین دس پگ نیاد کی رہی نوما خبر دادا پھر بیٹھی حکومت والی کی مغدا حکومت پاگی والی کی کم بردن دے آگا دومرا سے واشی کی پاگی سے پنڈولم لیڈ سی ان شاء اللہ ترقی کی عمل مخینی حکومت نے دیر زیادہ تیز روان دے ہو چکا کم اعلان میں شری دی یا کم پنڈولم کی کم دے بجٹ کے مختص دا لیفٹ سے بلنے بھی دفاتا کی کم فنڈ ریلیز کی گی یا آگے اعلان کی گی پتے کی واضح ہے حکومت کا پالیسی کا ایک پہیو کال ہونے لگی تھا بدین کار بانے پتے علاقہ بانے خرچی کا قبائل
د یادونه دا چې د پاکستان پارلمان د خیبر پختونخوا تیرې اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین د 2013 کال مئی میاشت په اخیره کې هغه آئینی بدلون منظور کړو چې ورسره سم قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه شوې د 2019 کال په جولای میاشت کې د قبایلی ضلعو په 1400 چوکیو د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره انتخابات وشول چې په کې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو په مومندو کورمې شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوو دوو او په اورکزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په یو یو چوکۍ ټاکنی وشوي
مشال لډیو ته وګه سي تاسو د مدلا پر راپور کې وردل چې د خبر پښتونخوا د قبایلی ضلعو یو شمېر د صوبای کمی اسمبلی استاذ وایي چې حکومت په سیمه کې پرمختیايي کارونو لپاره دوی ته بجټ یا پیسې نه دی ورکړي خو حکمران ګوند بیا دغه تورونه ردوي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
اردن کو د خبر پختونخوا د قبایلی ضلعو د صوبای او کمی اسمبلی استازو خبرې تاسې واورېدې اوس را زو دې ته چې د پاکستان غټ سیاسي ګوندونه وایي په هیواد کې د لادرکل شو کسانو مسله به حل کوي د حکومت ضد د یوولس ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ډی ایم وایي موجوده حکومت د پوز په مرسته واکې راغلی او دا به ختموي بلخو پوز حکومت دواړه دغه تورونه ردوي د اتوار په ورځ په کوټه کې د پی ډی ایم جلسې ته په خپلو ویناګانو کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د بې درک کسانو مسله هم راپورته کړه راز پوهان وای چې دې مسلې اوس مرکزی حیثیت خپل کړي بلکې حکومتي ګوند وای پوزیشن پر دغه مسله یوازې خپل سیاست کوي پړنو تفصیل په دې راپور کې ورو چې په غغونو پیلېږي
تین بھائی اس کے لاپتہ ہیں تین بھائی خدا کا خوف کرو
د غړومبۍ د جړه ډکې خبرې د کوټې د یوې ماشومې جینې آسیبا کامرانی وی چې په 25 اکتوبر یې په کوټه کې مریم نواز ته کولې او له هغه وروسته بیا د مریم نواز خبرې وی چې پر همدغه ورځ یې په کوټه کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د دې ماشومې آسیبا کامرانی درې ورونه لا درک دي که څه هم د مسلم لیگ نونو مرستیالې مشرې مریم نواز د چا نوم یاد نه کړ خو په اوسته په اشاره یې وویل چې له خدای او ویریږي د دې په خبره تر دې د ما په پاکستان کې ډیرې کسان لا درک کړل شوي خو اوس په داسې نه کیږي
ماو کې سپوت
اوس بعد مندو زامن د خویندو رونه او د خوځو خاوندان نه لا درک کیږي
او بیویو کې شوهر لا پتا نه هونګي
په پاکستان کې په زوره د خلکو لا درک کولو تور د دې هیواد پر امنیتي او استخباراتي ادارو پوری کیږي خو هغوی دا تورونه رد کړی دي د مسلم لیگ نون یو مخکخه او د کمی سملی غړی شیخ روهل اصغر وای دا نشی ویلې چې د لادر ککل شو کسانو مسله دوی مخکې داسې ولې نه راپورته کوله او یا به یې وس د ګوند د منشور برخو ګرځي، ځکه چې پر دې لا هم د پارټۍ د مشرانو او اجرایي کمیټې غړو ترمنځ غونډې نه دي شوې. خدا وای مریم نواز چې په کوټه کې د پی ډی ایم په جلسه کې دغه مسله راپورته کوله، نو نوموړي بغواړي چې دا هوار شي.
هغه د پاکستان مسلم لیگ نواز گوند مرستیال مشر ده، نو هغه به په دې حق له خبرې کړې وي او د پارټۍ د مشر ملاتړ بورته هم ترلاسه وي. هغه به د ولس مسلې اوري او هم به حل کوي.
د اتوار په ورځو په کوټه کې د حکومت پر ضد د پاکستان جمهوری تحریک یاد جلسې ته په خپله وینا کې د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک مشر بلاول بټو زرداری هم ویل چې هغوی غواړي په پاکستان کې د لادر ککړل شو کسانو مسله هوار شي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي که څه هم د کومې ادارې نوم یاد نه کړ، خو پوسته په اشاره یې وویل باید هر اداره د آئین دننه خپل کار ترسره کړي او لا درکه کسان عدالت ته وړاندې کړل شي. تنګي په سیشن په مشالې ته وویل چې پارټي یې تل د لا درکه کسانو سره درېدلې، خو دا نشي ویلې چې دغه مسله به یې د انتخابي منشور برخه وګرځي او که نه. نوموړی وایي وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې تر راتلو مخکې ژمنه کړې وه چې د لا درکه کسانو مسله به هواروي، خو تر اوسه یې عملي شکل ورنه کړو، نو ځکه اوس دوی دغه مسله په خپلو جلسو کې راپورته کړي.
ولې نه چې هغه خلک چې کوم مسنګ دي د هغې لپاره موجوده حکومت اقدامات اوچت کړي او هغه خلک چې مسنګ دي چې د هغې پته ولګي چې آیا کوم کس نه نشته، د هغه ګناه څه وه، هغه ولې نشته دی، هغه مړ دی که هغه جمدی دی، که هغه جمدی دی نه هغه چرته دی.
بلخو د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خامی اسمبلی غړی انور تاج وایي ډېرې کسان د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ د پخوانیو حکومتونو پر مهال لا درک کړل شوي وو. دا وایي د ګوندونو هغه وخت دا مسله نه راپورته کوله او اوس چې ځکه راپورته کړي چې خپل سیاست پرې کوي. انورتاج په سهشنبه مشالې ډوته وویل چې د لا درک کسانو خلاف عدالتي مقدمې روانې دي او ګوند یې پکې مداخلت کول نه غواړي.
دا غي چې کوم کسان لا فتح شوي دي نو هغه مختلف ځینو کې ټرایل دي کې سونه دي په عدالتونو کې، نو هغه چې کله دا ټرایل او کې سونه او عدالتونو نه کلیر شي هغه کسان به موزي.
پاکستان د پوځو پخوانی لیفټیننت جنرال تلت مسعود وایي د بې درکه کسانو مسله مخکې د پښتنو او بلوڅو مشرانو راپورته کوله، خو اوس مرکزي سیاسي پارټیو دغه مسله راپورته کړې نو ښکاري چې څه حل به یې راوځي. نوموړي په سیشن په مشالې ډوته وویل که څه هم سیاسي ګوندونو په اسټابلیشمنټ د فشار اچولو او د حکومت خلاف د خپل تحریک مضبوطولو لپاره د پښتنو او بلوڅو ملاتړ ترلاسه کولو په هدف دغه مسله راپورته کړې، خو د په خبره حل یې د پوځ او سیاسي ګوندونو دواړو په ګټه دی.
زما په خیال د اسټابلیشمنت خپل ګټه پدې کې دا چې د کومو لا درکو کسانو خلاف کیسونه دي نو هغه د عدالت ته وړاندې کړي او مقدمه دې پر وچلوي، او کنا څوک لدی کبل لا درک کړل شوی چې خپل حقونه غواړي یا سوچ مختلف ده نو له هغه سره خبرې وکړي او مسلې به په خبرو حل کیږي.
په پاکستان کې په زور د خلکو رکولو لړۍ لډيري مودي رهيسي روانه ده. په لا درک شو کسانو کې د کونکي وکیلان، سیاسي او مدني فعالان، خبريالان او مشکوک وسلوال شامل دي. د لا درک شو بلوچستانو د رخصت کولو لپاره غک پورته کونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ ادا کوي چې د دوی د سازمان لخوا د راټول شوو شمیرو او اسنادو له مخې له 2000 کال څخه بیا د 2000 کال د اکتوبر تر 28 نیټې پورې نږدې 55,000 بلوچستان لا درک شوي دي. بل خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا وایي معلومه ورته نه ده چې ټول څومره پښتانه په پاکستان کې لا درک کړل شوي، خو اوس مهال څه باندې 15,000 پښتانه لا درک دي. خو په پاکستان کې په زوره د لا درک کسانو د پلټنې حکومتي کمیشن سیکرټري فرید احمد خان له دې شمیرو سره اتفاق نه کوي او نوموړی وایي چې دوی ته د روان 2000 کال د جولای تر 1.5 نیټې د 6,000 کسانو نمونه ورکړل شوي. منظور پښتین په سه شنبه مشال لري ته ویل چې دوی د سیاسي ګوندونو هر کله کوي چې د ورکو کسانو مسلې راپورته کړي. ماما قدیر بیا پر همدغه ورځ مشال لري ته ویل چې هغه به هلر دغه سیاسي ګوندونو احسان ومني چې ټول بې درک کسان خوشی شي.
مشال لري ته وګرځي تاسې د لدره کسانو په اړه راپور واوریدو او اوس هم وخت شوه دی دولس نیو بجې لمنور شاه د خبرو لنډیزو.
د صحت لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته وویل چې خلک د کورونا د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا ورکړل شوې احتیاطي تدابیر نه عملي کوي او په 13 ورځو کې د کورونا د نو کیسونو د دې لوجې د خلکو د مړینې شرح سیوا شوې چې په نتیجه کې یې حکومت نورو ګامونو پورته کولو ته مجبور دی او کېدای شي چې دې لړ کې نوي محدودیتونه ولګول شي. د پېښور لیډرینګ روغتون چارواکي وایي د خار په دیر کالونه کې شوې پرونی 14 کې نوي کسان معمولي زخمي و چې د علاج وروسته له روغتونه فارغ کړل شوې دي. د دیر کالونه په یوه مدرسه کې شوې پرونی 14 کې لږ تر لږه 8 کسان مشوي او پاوشا اصل جوړ شو. تر اوسه د 14 ذمہواري چا نه ده منلې. د هندوستان د بهرنو چارو وزیر سوبرا مینیم جے شنکر پرون په نوی ډیلی کې د امریکا له بهرنو چارو وزیر مایک پومپیو او دفاع وزیر مارک اسپر سره د ملاقات وروسته ویلي دي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل کردار لوبولې او پاینده کې به یې هم لوبوي. له دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې هیواد یې اندېښمن دی د هندوستان لخوا د افغانستان د خاورې نه د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخیستل شي. ارمینیا او آذربایجان په یو بل د هغه اډس باندې د ماتولو تورونه لګولې چې د امریکا په منځګړتوب شوه. هلته په نګورنو قرباغ سیمه کې د ایران پولیس سره نږدې جګړې زور نیولې. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ارمینیا او آذربایجان په مشرتابه غږ کړی چې د اډس باندې پابندۍ دی وکړي. د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ د سپتمبر له 18 جنگ پیل شو چې پکې تر اوسه دواړو خواو ته په سلګونو عام خلک او عسكر وژل شوي دي.
اذن کو مشال لډو ته وګستې دا منور شاه چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. دا به هم وره چې د لغمان مرمنو په افغانستان کې د اوربن غوښتنه کړي، خو تر هټ سمخ کې رازو دیتا چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي وسنۍ کچه زیاته شوې. زلمی خلیل زاد ویلی دا محل په دغه تاوتریخوالي کې زیات افغانان مري. دا خبرې د قطر پلازمینه دوحې ته تر روانې دو مخ کې کړې دي. په پام کې دا خلیل زاد په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکو سره وګوري. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي وایي د ځکه مایوس سوي چې د جګړو د کمولو لجمنو سره سره تاوتریخوالي نه دی کم سوي. زلمی خلیلزاد برای پخپل ټویټر کې ولیکل د سیاسي جوړجاړي لپاره به کړکی د تل لپاره پرانیستي نه وي. شغلی خلیلزاد پخپل ټویټ کې غوښتنه کړې چې روانه وینه تویدنه باید ژر تر ژره بند شي. د شغلی خلیلزاد د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې د هغه له قول راغلی چې په افغانستان کې د جګړو اوسنۍ سطحه خورا لوړه سوې ده. په دوام راغلی زیات افغانان مري. شکیل لوري د تاوتریخوالي کمولو داسې یو موافقې ته اړتیا لري چې د دایمي او هر اړخیز اوربند سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو افغانستان ته د سولې راوستلو موافقه د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړه. طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو له دې موافقې په سرغړونه تورن کړي او ویلي دي چې امریکایي ځواکونو په هلمند او فراه ولایتونو کې د موافقې خلاف د افغان ځواکونو په ملاتړ هدفمند بریدونه کړي دي. په تازه مورد کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د دوشنبې په ورځ په همداسې یوه حمله کې د طالبانو د 5 جګړهمارو د وژل کېدو خبر ورکړ چې په وینا یې د افغان ځواکونو په ملاتړ دا حمله په میدان وردګ ولایت کې سوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګیت هغه ادارات کړی چې ګواکې امریکا دې په دې ډول حملو سره په قطر کې له لاسلیک سوي موافقې سرغړونه کړې وي. د افغانستان حکومت ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو په وار وار له طالبانو د جګړو د بندولو او اوربند غوښتنه کړې ده، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل دوی خپلې حملې کمی کړې دي. دی ادعا کوي چې برعکس مقابل لوري پر طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې، ځکه نو طالبان خپلې دفاع ته مجبوره سوي دي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیئتونو د خبرو او کتنو 24 ورځې کیږي، خو دواړه لوري بیا هم د رسمي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا نه دي سلا سوي.
سلامت صالح راپور کې تاسو ورته چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي وايي په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچا د نه منلو زیاته شوې ده. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د لغمان ولایت په لسګونو مېرمنو د یوې غونډې په ترڅ کې له جمهوري نظامه د ملاتړ تر څنګ په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې افغان وژنه بند کړي، اوربند وکړي او په افغانستان کې د تلپاتې سولې راوستو ته لار هواره کړي. نور تفصیل د باز محمد عابد په دې راپور کې.
د روان زیږدیز کال د سپتمبر په 14مه نیټه چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې لپاره د خبرو په ایجنډا جوړولو بحثونه پیل شوي، لا هم د ځینی اختلافي مسایلو له امله کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د لغمان ولایت د مرکز او ولسوالیو په کچه په لسګونو میرمنې د دې ولایت د ښځو چارو ریاست په بلنه د اکتوبر په 20مه نیټه د ولایت مقام د غونډو تالار ته ورټولې شوې وي او په افغان مذاکراتي پلاوي او طالب استازو یې غږ وکړ چې افغان وژنه بند کړي، اوربند وکړي او د تلپاتې سولې لپاره دې خبرې پیل کړي. غونډې ته د لغمان د ښځو چارو ریاست مشرې نسیمې شفیق سادات په خبرو کې وویل، له کله نه چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي ورسره د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې جګړه توده شوي. نوموړي په افغان دولت او طالب استازو غږ وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره د اوربند ته غاړې کېږدي. غونډې ته ګڼو میرمنو ویناوی واورولي چې یو پکې ټولنیز فعال نورزیا نیازی وه. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل، د پریاد ساپی په نوم یوې بلې فعال نجلۍ په خپلو خبرو کې وویل چې په روان جنگ کې د کورنۍ یو شمېر غړي وژل شوي، له دې وروسته به د نورو مرګونو تاب ونه لري. د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په جنگ کې لښکېلو غاړو پکې د اوربند او دایمي سولې راوستو غوښتنه شوې وه. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو، سوات سیدو شریف کې د ګل پورزو ناوخته په لومړي ځل د حکومتي ادارې سوشل ویلفیر په مرسته د ښځو مسلې ځلې انتظامي ته رسولو لپاره غونډه وشوه چې پکې یو شمېر ښځو خپلې ستونزې نیغ په نیغه ډپټي کمشنر سوات او نورو چارواکو ته وړاندې کړې. په دغه موقع ډپټي کمشنر ښځو ته باور ورکړ چې دوی مسلې به ذمهوارو چارواکو ته د حل لپاره لیږي. نور تفصیلو له سیمې د مشر ډیو خبریال نیازی احمد خان راکوي.
په سیدو شریف کې د ښځو لپاره په مخصوص پارک کې د سوشل ویلفیر لخوا جوړ کړی شوی کلی کچهری په نوم غونډه کې د سیمې یو شمېر ښځو ګډون وکړو چې پکې د ضلع سوات ډپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم ته مسالې او ستونزې وړاندې کړې. په دغه مهال د صحت، تعلیم، ٹی ایم اے او نور محکمو چارواکی هم موجود ول. اونډه کې شریکات د اسلام پور شان بی بی وای چې دوی له حکومت د غوښتنی کوي
د حکومت نه موږ دا غواړو چې موږ باندې لکوټې د بجلی دارزانی راولي لګ ګیس لا لا غځم روان دی موږ لرا کی او بل دا دي چې د خزو سره زیاتې کیږي وس زمنګ یفدې مخ کور کې گاونډي جنې ناس تا و د خوند کور نه بویت لا کوړتا او و د ډندونو قلا تا و د شوه او کاله د شپې په تیزندې مړ کړو دوه وړو کې الکه تی واغستې دو ادو بس پټن وکړه هغه له هر څو کړه پلا لای تیار مړ راوړه خخې کړه الگ جیل کو او پینځه ورځې بعد چې دین الگ تی بیا آزاد ګرځيږي نه دا ظلم نشو
یو بل مشره زنانا بانو زیاتوي چې دوی ته اول ځل داسې مقابله شو چې پکې سرکاري چارواکو ته مسلې وړاندې کړي دوی ویل چې ګرانې لوجه د غریب اولس مشکلات زیات شوې دي
بلکې ګرانی شو ډیر زیاته نو خلک زیات پکورونو کې کبوډاګانو کزوانانو اس کے پبار مل کی سوک دی اگو مجھ منگ نیم تنخالو چھ بازار کے کدا سبزے تپوس کے کدا اڑو کے کدا پیزار و جائمی کے کدا سکے نو آغا یو پا دعا زمان اس جمعی شو پا کیم نا چلی گی یا منگ دا دی واسا بند کرے چھ دی بلو نو واسی ہونو کی گی یو بلا بلو آغی باندی 3000 روپے دا آغی را دی تپوس کم زیو کو
ہنڈا تابعہ کون کی دا سوشل ویلفیئر مشرے نصرت اقبال پدغ محال مشال ریڈیو تو ویل چی دوی مقصد دا خزو مسئلے برسیرہ کول دی او بیا خزو تا دا مسئلو حل کول لپارا اداری ہم پا نخ کول دی
دیر شی مسئلے دا سیدی چی اکثر زنانو تا پتہ نہیں چی دا دے مسئلے ریسپانسیبل سوک دے کم ایتھارٹی دا کم ڈپارٹمنٹ دے چی آغا بس دا کار وکڑے شی دا دیر ضروری دا چی سو پوری زنانو تا پتہ نہیں چی زمونگا ذمہ وار سوک دے مونگا دا چانا خپل مسئلو تا پوس کولی شنو دا مسئلے بسنگا حل کی گی زما خدا تجویز دے چی پا ہر تحصیل کی دا سی قسمہ پروگرام پکار دے
دا سوات مرستیال کمیشنر ساقب رضا اسلم دا خزو ستونزے واوری دے چی پکے زیاد تر دا تعلیم صحت سپائے روزگار پا حق لوے دا غرنگا بازو خزو پکے کورنش خڑی ہم بیان کرے ڈپٹی کمیشنر رستا اویل
یہی وہ میجر پرابلمز ہیں کہ جو خواتین کی طرف سے آئے اور
دا غلوی مسئلے دی چې د خزو لخوا وړاندې کړی شوی او تاسو ورته زموږ پام وکړو په دې کې چې کومې مسلې د مرکزی یا صوبایي حکومت سره تعلق لري د ضلعي انتظامیه لخوا به په تفصیل سره افسرانو ته ولیږل شي امید لرم چې هم دغه رنګه به دا مسلې حل کیږي ډیپټی کمشنر زیاته کړه چې دوی به هر میاشت هم دغه رنګه د خزو مسلو حل کولو لپاره غونډې کوي او که ضروري نو د یو خاص ټاکلې شوې محکمې سره تړلې مسلو باندې به هم غونډه کولی شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریڈیو ته وګستې تاسې د سوات ناز مګ د خبريال نیاز احمد خان راپور واورید چې هلد کې خزي څه ستونزې لري
دا مشال تر څنګه وسه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په دغه صوبه کې شپږ نوي اکنامیک زونونه یا کاروباري ځایونه تیار دي او د روانې میاشتې نه د روان کال د فروری پورې به یې پرانسته وشي خو کاروباریان بیا وایي حکومت د لومړی زاړه بند شوي کاروباري ځایونه آباد کړي او ولس ته دې سهولتونه ورکړي او بې ځایه ټکسونه اخیستل دي بند کړي تفصیل له سیمې د مشر ریډیو خبریال شانواز ترک زیاره کوي
د خیبر پختونخوا حکومت په دې وینا چې دوی شپږ نوې کاروباري زونونه جوړوي کاروباریانو په غوښتلې چې دوی باید د نوې زونونو د جوړولو نه زیات د زړو زونونو د کارخانه‌دارو سره مرسته وکړي د اکتوبر په 22مه د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا ویل شوی چې د روان میاشتې تر اخیری نه به د روان کال تر د فروری پورې دغه زونونو پرانسته وشي دوی ویلو چې دغه زونونو کې به د 2 لک نه زیات خلک هم پر روزګار شي خو د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر انجینیر مقصود انور مشال ریډیو ته وویل چې نوې زونونه جوړول ښه خبره ده خو که بند شوي زونونه او یا صنعتي ځایونه یو وار بیا شروع شي نو دا به ډېره ښه وي
انڈسٹریز دی انڈسٹریز کا فائدہ ورکول دی مطلب باقی انڈسٹری اسٹیٹس کا سو گورے اتار دے گدون دے یا نور نوے چوی اگر جوڑی دا اگر خدا تختی لگول والا خبر ہے دا زور انڈسٹری اسٹیٹس تی دیتا چوی کمی سہولت نہ دی اگر انفراسٹرکچر دے اگے تا دا بجلی سپلائی دے اگے تا دا گیس سپلائی دے یہ کنا دا ضروری ہو
د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشرۍ کې سرکاري کاروباري محکمو او اړوند ذمہ وار غونډه کې دا هم ویل شوی چې په نوې جوړیدونکو کاروباري زونونو یا په ځایونو کې نوخار اکنامیک زون رشکی سپیشل اکنامیک زون غازی اکنامیک زون چترال اکنامیک زون مهمند اکنامیک زون او ډیر اسماعیل خان اکنامیک زون شامل دي دغه ټولو اکنامیک زونونو او یا کاروباري ځایونو لپاره دوی 1400 او 3000 تکړه زمک هم اخستلی ده او اول با د نوخار اکنامیک زون پرانست د رواني میاشتې په اخیره کې ولې لټولو اخیرنۍ پرانست به په فروری کال 2021 کې د ډیره اسماعیل خان اکنامیک زون کېږي په محمد کې یو زون یا کاروباري ځای په خوانی فاټا ډیولپمنټ اتارټي جوړ کړو چې د فاټا د ختمېدو وروسته د غزي خیبر پختونخوا انډستریال زون ونمول شو ولې دا وختي ورته محمد اکنامیک زون نوم ورکړی دی د غزون سره نږدې د ماربلز یا کانو یو شمیر کارخانی هم جوړ دي او یو کارخانه دار جانزی بھاجی وای چې دوی به کله هم خپل کارخانه د غزون ته یو نسی تر هغه پورې چې حکومت ور سره مالی مرسته ونه کی
هغه دوم رتوان نه لري چې یو کارخانه دلته او الته ده هم جوړ کی یا دا کارخانه ته الته شفت کی کی دا شفت هم باندې ډیر څه ته خرچ راځي زه به ته بتی دنه مشهری او باس او هغه د فار فاونډیشن او هغه د فار بلډینګ او هغه د فار دفتر پدې بلها خرچ راځي نو موږ د حکومت سره دا خواسته ده چې په کوم ځای کې هم هي د پولیسوي د کم کار صنعت سره تړلې خلک دي چې دا هغه داسې مالی مرسته وکړي بجای دې چې موږ خپل کارخانه هلته ورو هلته نه وي ولګو نو د یو کارخانه سره به د لسونه د شلو کسانو پورې ډایرک او لس پنځه کسان انډایرکټلی د ټولو لپاره د روزګار موقع ملو شي
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ کې په دغه ونډه کې دا هم ویل شو چې له پخوانه جوړ په هتار انډستریال زون یا ځای کې دا وخت شپږ کارخانه کار کوي و کارخانه په پولن وخت کې کار شروع کی ولی دوه دیرش کارخانه د جوړېدو په حالت کې دي انجینیر مقصود انور وای چې دا وخت په ټولو صوبه کې 40% کارخانه په ټپه ولاړې دي او حکومت له پکار دي چې د روزګاریانو لپاره جوړ شوی په قانون کې دي هم نرمي راولي
د کیسوی هغه پروپرټی ټیکس هم لاګو کړی دی سوچ کرے کہ دا انڈسٹری چبھی اگر ایریا ہوٹے وائڈ ہی کا نا کافی گٹ ایریا ہی تو گٹ ایریا کے چبھی بغٹ کا ٹھالو نہیں آگے بنے پراپرٹی ٹیکس اور ہر گران پراپرٹی ٹیکس اور لوگوں نے لکھنو روپے کو پراپرٹی ٹیکس مت کے چبھی کرنا دا زور انڈسٹری اسٹیٹ باندھے لگے دوں
لدی ورستو مې د وزیر اعلی خبر پختونخوا د انډستری او یا سند د صلاحکار عبدالکریم خان سره بیا بیا رابطه وکړه خو د هغه ځانګړي استاد راته وویل چې هغه په کوم میټینګ او یا اجلاس کې مصروف دی او نه د معلومات چې دغه اجلاس په تر کومه جاری وي د وزیر اعلی خبر پختونخوا په مشرۍ کې په شوه دغه ونډه کې دا هم ویل شو چې وومن بزنس ډیولپمنټ کمپلیکس او یا د زنانو د روزګار د ترقی ځای او په کرک کې د مالګي او جپسم په نوم خار هم په پایپلاین او یا د جوړولو په منصوبو کې شامل دی شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د خبر ضلع په باړه کې د پریدی ریلیف کمیټې په نوم د جرګې مشرانو غوښتنه کړې چې هلته دې د بیا رغونې او بیا بحالۍ عمل سرته ورسول شي دی وایي د جګړو او عملیاتو پر وخت یې بنیادي اډانه له منځه وړل شوې اوس چې کډوال ورستانه شول نو ډیرو مشکلاتو سره مخ دي په سلګونو کسان د خپلو ویجاړو شوو کورونو د سروې او معاوضو نه محروم دي او تعلیم او صحت اسانتیاوي نه لري بالی نه د صوبای اسمبلی غړي وایي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په دې ورستیو کې د خیبر دوره کړې وو ټول ستونزې مورته وړاندې کړې او حکومت غواړي مشکلات یې حل شي په نور تفصیل له سیمې د مشالډي خبريال فرهاد شینواری کوي
د افریدی ریلیف کمیټې په نوم جوړ شوی جرګي غړي وای په باړه کې په 2014 کې بدمنی ختمه شوی او کډوال ورستانه شوی خو د بیا رغونې او بیا بحالې منسوبې په کې سر ته ندی رسیدلې دوی وای وسلوال پر ضد عملیات په وخت په باړه او تیرا کې بنیادی اډانه لمنځه تلې د خلکو کورونه سرکاري سکولونه او د صحت بنیادی مرکزونه لا هم ویجاړ پراته دي د افریدی ریلیف کمیټه چیرمین معروف افریدی مشال ریډیو ته وای د ورانو شو کورونو د بیا رغول سروې په ځنی ځایونو کې نه ده شوې او په سلګونه داس کسان هم شته چې سروې نه پس ټوکنې ورکړل شوې خو ماویزو چیکونه نه دی راغلی
کورونه تباو اغلا ٹھوکنے میں لو دی دا پیسے تو 2017 کا سم کشتا دے 2018 کا سانم کشتا 2019 سم کشتا 20 سم کشتا دولا دا پیسے ولن ریلیس کی یو مو یو چھ بس کم یو سڑائی دای مجبور دای کوری ویرون شوائی دای تبو دای اغلا دا حق میں لوشی کا دے کم پارٹی وی کا دے حکومت دی پارٹی سر وی کا دے اپوزیشن سر وی یو پختون دا یو حق یہ دا کور چغلا میں لوش
د بڑے زنی ہغا کسان چھ کورو نئی وجڑ شوی او ترو سورتا ماویزی ندی میلاو دوی وای
سیدانور بارکم بارخین ویرون شوای رای تقریبا چپ 2016 کم سروے کردی رو ویرون دای ولا سولا کو نویرا غبر غلا نس خون نو بعد دا طلبونه حکومت هغه بس په داکی کړه وکړل بس پیرون می سوي وسن سروې شو یرو هغه یرو کړی دی ټکنه و سروې بلخ کړی یرو نیرو کایری پی کله چې تو سرونه کړه په تاسو کله چې دوباره تو سرون وکړي خو ملا پیسې نه روکای
زما د عبدالجبار د برکم برخل سره تعلق لرم کنه د مونږ کور ځنی چې کم دی برکم برخل کې مشهور کور او کور وران کړه او هغه یې صرف د دوه ولي کړه حالانکہ آگے کی کم از کم دے مون ترن رامن ترنا یار رکھا تقریباً دا مونگا مسافری کڑی ہو باہر ملکوں نے کیا دو تری کروڑ روپیہ پہ لوگ لے ہوئے آٹھ لاکھ روپے آٹھ لاکھ روپے میں لاؤش نہ نشتہ بھی نہیں لکھی بس ختم شو بس دگا دے ہوئے بس دگا ختم شو کور اجرت نہیں لکھی پکے اجرت پکے نہیں لکھی جماعت پکے نہیں لکھی نمونگ تب ڈیر غٹ تکلیف تھے
یو مدنی فعال عارف اپریدی وای چې کله په 2018 کې باړه عام ولس لپاره خلاص شو نو حکومت ویلی وو ټول بنیادی سہولتونه به ورکوي خو په وادوی لا عمل نه دی شوی
غټ غټ وادې کړې وي چیرې دلته به مونږ یو داسې بازار جوړو په انټرنیشنل مطلب چې معیار باندې پوره وي هغې ته ډېرې پیسې اعلان کړې شوې وي تعلیمي ادارو اعلان کړی لکه گورنر ماډل سکول وو دغه شانتې د سپورټس لپاره سپورټس شاید فری سپورټس کمپلیکس وو چې په ډېره غټ سطح باندې هغې دعوی کړې وي دی سره چې کله کوم روډز وو سکولز وو یا دغه شانتې د هیلتھ کوم بیسک یونټس وو دا ټول اوبه چې کوم دي دغه شانتې کې د انفراسټرکچر دا ټول سیزونه وو خو زه به دا خاص کر په تعلیمي لحاظ باندې وایم چې دلته کې کوم نه خو نه کالج رالو اوران شی بی سکولونه خو چکم دی بدی کې خو لا تر اوسه ډیر کم چکم دی جگہ جوړ کړل شول نو لګا د حکومت د عوام سره چکمه واده کړی وي هغه بالکل ندی پر شوی خلک مایوسه شوی دی چونکې اوس خو مر جرم شوای دی عیني حکم لري
باډی نه دو صوبایي سملې غړې او د ځلی پرمختیایي کمیټې مشر محمد شفیق پردی وای په دې ورستو کې چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د باډی دوره وکړه نو دلته د یو شمیر پرمختیایي کارونو تر سره کولو وعده کړی دی
د سروې متعلق او د کم خلک چې آی ڈی پیز واپس تلی دي او داغو کورونه وران دي هغې ډیمانډ مونږ وکړو چې د هغې دپاره د را روان سخت موسم نه د بچ کېدو دپاره ټینډ ضرورت دی د 1000 ټینډ اعلان یې هم وکړو نو زه خدا ویم چې کلم وزیر اعلی صاحب راغلی دی او باړې ته ډیر خاص دورې وکړي په هغې کې د مونږ د علاقې دپاره ډیره سودمند ثابت شوي دي دغه دورې هغه ډیر یو داسې سیستم وو د پولیټیکل ایجنټ د مونږ بنیادی انساني حقوق چې وو هغه غصب کېدل په هغې کې کرپشن ډیر زیات وو د احتساب څه تصور نه وو نو دا اوس چې کوم سیستم روان دی انشاءالله دا د قبایلو ډیر په فایده کې تمامیږي
د خیبر د بیا بحالې څانګې د ریکارډ تر مخه تر اوسه په باړه او تیرا کې خواوشه 9000 کسانو ته د خپلو کورونو د بیا رغولو معاوضې ورکړل شوي او په ټولو قومونو کې د پاتې شو ورانو کورونو سروې بیا پیل شوي یو وران شوي کور په سر 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره 1,08,000 روپۍ ورکول کیږي او یو اندازې مطابق هلته په دې تیرو لسو کالو کې څه باندې 40,000 پورې کورونه ویجاړ شوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
اردوونکو په قبایلي ضلعو کې پاتې کیږو د مومندو د زراعت محکمې په رجسټر کروندګرو کې په 1900 روپۍ یو پوخمن یا 50 کیلوګرامه غنم تقسیموي او دی وایي چې دغه غنم د مومندو د موسم او خاورې د تجربې نه پس دلته راوړل شوی د دوی په وینا چې دلته د کروندې جوګه ځمکه د مومندو د ټولې ځمکې په نسبت 0.4% ده کروندګر وایي چې دوی په بازار کې غیر معیاري او تجربه شوي غنم اخیستونه ډډه اهم کوي تفصیل د شانواز ترزی په دې راپور کې
د زراعت د محکمې محمد پوینه چې تر دې دمه دوی 300 اکړو ځمکو د پاره تخم راوړل او که ضرورت کیږي نو نور به هم راوړي دغه غنم اخیستوله د بر محمد ګنداونه یو کروندګر احسان شاه ورغلیو
د بازار هغوی هلته خو ګران نه وي دلته پکې لګي معیاري مې یاد هغې څه پته هم نه لګي موږ فروز غالم وړو یو غنم به غټ وو بل به ورګوټ یو به وچ وو بل به شین وو نو بس په هغې وجه مونږ چې دوی تخم هم معیاري او لکه خامخا لږ بازار به ګران نه وي دلته به لږه خمې ته میلاویږي انشاءالله که نه
د زراعت د محکمې پوینه چې په مومندو کې د غنمو د کروندې جوګه شپږ زره اته سوه او پنځه اتیا اکړه ځمکه ده چې په کې سلکم درې زره اکړه نهري او درې زره نه سوه او پنځه اتیا اکړه بارانی ده. د زراعت محکمه وایي چې زیات خلک په بازارونو کې د غنمو تخمونه اخلي ځکه دلته نږدې د پیښور ضلع او د شوقدر بازارونه هم شته دی. یو بل کروندګر ظاهر شاه وایي چې د ده کروندې جوګه لس زیره به ځمکه ده خو په اتو جربو کې به دی غنم کړي او نورو کې به سبزیانې
ځمکه اوسه بارانی ده اوسه داسې واړه واړه ډګویلي دي د شمسی نه او ټویلونه هم دي خو صوبه کمې شوي دي نو زیات تر بارانی دي. دا غنم چې کوم دي زیاده لږ صفه هم دي او کېدای شي ریسرچ هم په دې شوي نو موږ یې ځکه خوښو
چې د دې غنمو نه علاوه نور څه کری بره
هلته خو دنیا ده مرچکی پیاز ګوپیان دا هلته کېږي خو بس چې کوم ځای کې لږې ډېرې اوبه وي په هغې ته دغه فصل کرو.
د زراعت محکمه وایي چې په مهمندو کې که بارانونه کېږي نو ځمکه ډېر ښه غنم ټوکوي. دوی وایي چې دلته د ګرمۍ درجه د اتو نه ټیټېږي نه او ترته دیرشو درجو پورې لوړېږي. نو دوی وایي چې دا د غنمو د کروندې دپاره برابر موسم دی. د مهمندو د زراعت د محکمې فیل اسسټنټ وارث خان وایي چې په بازار کې د تخم بیه درې نیم زره روپۍ ده خو دوی یې په یو دیرش سوه ورکوي خو دوی به د سبسډي په شکل کې دولس سوه روپۍ واپس دغه کروندګرو له څو ورځې پسته ورکړي.
موږ سره د دې مختلف ویرایټیز دي کلیمټي ته زموږ ماهرین ګوري هغوی له هغه کلیمټي لیول باندې چې کوم تجویز وي نو هغه تجویز کار د غنم موږ ډي جی ارینج کړي دي لپاره. سرخی مرض تقریبا ورال زموږ په دې ضلعه باندې خور شوی دی نو بهترین خبره دا ده چې د دې ټریټمنټ د وخت نه وکي دوه درې ټایمې وکي او ښه کوالټي دوی په استعمال کی نو هغې سره به کمی راشي که نه و داسې نو هغه ښه سیټ چې کوم دی هغې ته هم خطره شته.
د زراعتو د محکمې د معلوماتو تر مخه د مهمندو ځمکه دوه لکه یو کم دیر زره شپږ سوه او شل اکړه ده او د کروندې جوګه ځمکه پکې اولس زره یو سل او شپږ اتیا اکړه ده. په کروندو کې دلته شړشم جوار نری جوار سبزیانې او میوې هم ټوکیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوږستې اوریدونکو یوې شپږویشت کلنې جینۍ په بلخ کې لسګونو ښځو ته د ګټې وټې ترلاسه کولو لپاره د کار کولو زمینه برابره کړې. پرسو بابر په مزار شریف کې د اورینټ کیک او کلچې د پخلي کارخونې مسؤوله ده وایي چې لسلو ډېرو ښځو ته یې د اوړو سوداګریزو فعالیتونو د مدیریت په برخه کې زده کړې ورکړې اوس هم له دې سره په دغه کارخونه کې لس ښځې په کار بوختې دي. نور تفصیل له سیمې زموږ خبریال کوي.
ما از این شروع کارم دختر خانم بود از اقتصاد از حقوق فارغ شده بود.
پرستو بابر چشپک بشکلامون لری پا بلخ که یولا محدود و خزینه سوداگر روده. آقل پرستو تا پا مزار شریف که ده اورینت کیک و کلچه تولیدی کارخونی مسئولیت ور بغاره ده. پرستو وای چه ده زدکر و روزن لپوهنزی فارغه شوه ده خوب پا تخصوصی برخه که ده کار فرصت ده نشتون بخاطر پا 2015 میلادی کال که پا کور که ده وطنی کیک و کلچه پخلای پایل کرد. پرستو بابر وای چې په سر کې یې خپل فعالیت د کورنۍ د نورو غړو په مرسته پر مخ وړه خو دوه کله وروسته کله چې په بازار کې یې د پیرودونکو شمیر زیات شو او تولید ته اړتیا لوړه شوه بیا یې په رابعې بلخي مارکیټ کې تولیدي کارخونه جوړه کړه.
دختر خانمایی که به همراه می کار میکنن ماشاءالله
کوم انجونه چې له ما سره دلته کار کوي ماشاءالله له ما نه هم ښه تحصیلات لري مګر متاسفانه د کار زمینه نه ده ورته برابره شوې نو ما ورته د کار کولو فرصت ورکړي او لما سره دلته په کار بوخت دي
معنی چې امرای ما کار میکنن
دا به چې د کورنۍ د مصارف او د پوره کولو ترڅنګ لسنورون جنو ته هم د کار زمينه برابر کړي. پرستو بابر د وطني کیک او کلچې د تولید او خرڅلاوي په برخه کې ل خپل فعالیت نه راضي ده. هغه وایي دا چې توان در د خپل کارکونکو د کورنۍ لسګونه غړو ته د وساله مایت منبع ووسی دا ورته یو احساس دی. پرستو ازدي رادیو ته ویل چې تر اوسه یې سلو زیاتو میرمنو ته د کیک او کلچې د تولید ترڅنګ د سوداګرۍ د مدیریت په برخه کې هم زده کړې ورکړي. هغې وویل خوشحاله ده کله چې زده کوونکي یې له دې سره په سوداګریز بازار کې سیالۍ کوي.
ما از این شروع کارم دختر خانمه بود
زما د کار له پیل څخه تر دې دمه کوم انجونې چې را سره وي دوی له اقتصاد او حقوق څخه فارغې دي او ډېرو یې له خپلو کورنیو سره یو ځای د کیک او کلچې پخلی په برخه کې کار کوي. سالم صلاحیت لري او لما سره سیالي کوي زه خوشاله یم
یعنی مده خوش میشم
د بلخ د سوداګری او صنایع ریاست مشر شیر احمد سپای زاده وای چې په مجموعي توګه د ولایت کې لسلو ډیر خځه واړه لوی سوداګری فعالیتونه مدیریت کوي ل دې ډله لس میرمنې د کې کوکل چې د پخری د کارخونو مدیریت تر سره کوي
لنی کمر غبای دویمه چې هاته په بلخ کې د شوزل لپاره یو ځنګړی مارکیټ هم جوړ شوی دوی دلته کار کوي په مختلفو برخو کې او موږ هم د نندارتون په جوړولو سره په هڅه کې یو چې د اقتصاد د لړولو په برخه کې ورسره مرسته وکړو
په همدې حال کې پرستو بابر وایي چې د قرنطین د څلورو میاشتو محدودیتونو په ترڅ کې فعالیت له ماتې سره مخ و خو د بندیزونو په رفع کېدو سره یې کاروبار نوې ساه اخیستې آغلی بابر له متشبسو ښځو څخه د حکومت نه ملاتړ او په سوداګریز چاپېریال کې ناسالمې سیالۍ د خپل کاروبار په وړاندې سترې ننګونې بولي هغه د ښځو په نوښتګرۍ باور لري او په کار کې توپیر د سوداګرۍ د ودې اصلي انګېزه بولي